السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې اروپای ټولنه وایي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوال ټولنې غوسه به راوپاروي په همدې حال کې د افغان دولت مرکزی پلاوی طالبان د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي د مخامنه خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو سفی الله ستانگزی چمتو کړی
د مهمو خبرونو سرټکی ارګمانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب لاوی د لیدنې په خبرګون وايي طالبان یوازې د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي اروپایي ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي او د روسیې پولیسو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څخه باندې 2000 کسان نیولې دي پوره خبرونه ارګ مانی د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب لاوی د لیدنې په خبرګون وايي طالبان یوازې د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي نه د افغانانو د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر نن لغرمی مخ کې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره لیدل دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې جواد ظریف د طالبانو لپلاوی سره په خبرو کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه اسلامي دولت له جوړښت ملاتړ کړی دی ظریف همدارس ویلي ایران چمتو دی د طالبانو او دولت او نورو ډلو د خبرو اسانچاري وکړي اخو د طالبانو ویاند محمد نعیم رسنوی ته ویلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړوند موضوعګانې بین الافغاني مذاکرې د دوهې د تړون عملي کېدو او افغانستان او سیمې ته د امن او سولې په ضرورتونو بحث وشو اروپایي ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، دنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغو ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی وایي دوهې ته د طالبانو د پلاویو د ورستنېدو په تمه دي څو خبرې بیرته پیل شي د دې مرکزی ټیم یوې غړې شریفې زرمتی په دې اړه نن یو کانفرنس کې وویل
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلې کوي به ستړی کوي به چې دوی که دلته پاتې شي یا به ستړي کېږي یا به بیا وسیلې کېږي بالاخره د مذاکرې میز به ترک کوي او دوی به وځي ځي به افغانستان ته دغه خبره هم هېڅکله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو
د مرکزی ټیم بلغړی محمد رسول طالب هم وویل د طالبانو ډله د سولې زړه نه لري او خبرې او عملي توپیر لري د طالبانو لږ تر لږه دوه پلاوی په دروستیو ورځو کې روسیې او ایران ته سفرونه کړي په بلخ کې ګڼو ترکمنانو د یو نه کلن ماشوم د تښتول کېدو پر ضد بیا مظاهرې وکړې 15 ورځې مخکې سړیو تښتونکو د عبدالروف په نوم نه کلن ترکمن ماشوم تښتولی او چارواکو یې تر اوسه درک نه دی لګولی د مظاهرې یو تنظیموونکي محمد کمال ګونیش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې 15 ورځې مخکې د عبدالروف د قضیې مسؤلیت د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په غاړه واخیست خو بیا هم کوم پرمختګ ونه شو د بلخ والی محمد فراد عظیمي بیا ویلي د سړي تښتونکو له منګولو د عبدالروف د خوشي کولو هڅې روانې دي هغه ویلي تر اوسه 40 مشکوک کسان نیول شوي دي د روسیې د پولیسو لخوا د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څخه باندې 2000 کسان نیول شوي دي پولیسو مظاهره چان وهلي او په زور یې موټرو ته اچولي دي خلکو سربیره پر دې چې حکومت خبرداري ورکړی او په منفي 40 درجه سړې هوا کې د الکسی ناوالنی په پلوي په موسکو او نورو ښارونو کې مظاهره وکړي د دوی د نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه لري. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ په خواله جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. نوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچو ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او په پاکستان کې له کرونا ویروس نور 43 کسان مړه شوي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې دغه کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې له دې ویروسه د ټولو مړه شویو کسانو شمیر 1,650 ته رسیدلی. د کرونا ویروس په اړه د معلوماتو حکومتي وی پاڼې تر دې مخکې د کرونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر 540,814 تنه ښودلی دی. په دې هیواد کې په دې ویروس نږدې 1400 مثبت قضیې په یوه ورځ کې ثبت شوي دي. اخوا د پاکستان حکومت وی چې د فبروري لومړۍ نیټې څخه په دې هیواد کې د کرونا ویروس واکسینولو کمپاین پیلېږي.
مخامنه خبری مجله اوري. په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. اروپای ټولنې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې. افغان حکومت هم پر دغې ډلې د تاوتریخوالي تور پورې کوي.
هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
د افغان دولت مرکچي پلاوی هم د طالبانو پر مرکچانو نیوکه لري او وایي دوی خبرو ته لیوالتیا نه لري. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ لاریون وکړ.
جمهوریت موږ سره کرخه ده، په یو غږ په وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
د بهسودو له لانجې وروسته اوس چارواکي وایي سیمه کې وضعیت آرام شوی.
لله الحمد اوس د فعلا دپاره اوضاع په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
روسیا کې نن د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو بیا مظاهرې کړې او پر مهال یې لسګونه تنه نیول شوي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اروپای ټولنې په وی اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناتو د ملکی برخې په استازولۍ ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به راوپاروي. په اعلامیه کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړي او د تاوتریخوالي په اړه یې هم له ازادي راډیو سره خبرې کوي چې تاوتریخوالي پر دوی تپل شوی او دوی د جګړې په دفاعي حالت کې دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې اروپایي ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسا، آلمان، ایټالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې ورستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې د ستونزو جوړول پکلکټو کو غندی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دغه غوښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایی برخې، رسنۍ او مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامی کارکونکو ته دی چې دوی د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین دي. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بلل او ویل دي چې که حالت په دغه شان دوام ومومي دغه چاره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالف ډلو ته به نور هم د فعالیت زمینه برابر کړی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د انرژي امنیت خوړو پر غنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړي او طالبان باید دا درک چې د نړیوال ټولنې غوسراونه پالیږي، خو طالبان بیا په دوی لګیدلې تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم دوګه په هدفي وژنو او د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر
طالبانو د یو چتر په توګه نورو تروریستي ډلو ته هم په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
خغلی اندروی د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو لاره ژمن دی، نه د جګړې لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې له اعلامیه هرکلی کړی، ویل دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدو په لټه کې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجی جمهوری اسلامی افغانستان از
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اروپای ټولنې له هغې اعلامي هرکلی کوي چې پکې د جګړې ختمیدل د تاوتریخوالي کمښت د وروستیو هدفي وژنو همداراز وروستیو نامنیو او د اوربن په اړه ټینګار شوی. د افغانستان حکومت د دې چارو د ترسراوي لپاره ژمن دی.
با عزت تعهدات اساسي داشته.
له بل خوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا د اروپایي ټولنې خبره کړې اعلامیې ته په غبرګون کې د غیداوي د دښمن تبلیغات بولي.
دغه څرګندونې که ناټو او یا کوم بل سازمان کړي وي د دښمن د تبلیغاتو پر بنسټ یې کړي. په هیڅ یوه جمله کې چې زیربنایي پروژې او یا هم ملکي کسان په نښه شوي موږ لاس نه لرو.
د ښاغلي مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپلې حملې کمې کړې او که په کومو ځایونو کې شوي وي هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تک د مخنیوي لپاره شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي دغه ټولنه د هغو کسانو تر څنګ درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې پای ته رسېدو ته ژمن وي.
واموریدل چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چیرې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د اروپایي ټولنې غصه به راوپاروي. خو طالبانو بیا ویلي چې دوی په تاوتریخوالي کې لاس نه لري او دغه څرګندونې یې د دوی په ټکو تبلیغاتي یادې کړې دي. بل ورته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطره په آنلاین ناسته کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو په سفرونو بوخت دي.
د قطر د پلازمینې دوهې په خبرو کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د نګډون په اړه د افغانستان د دولت د پلاوي نیوکه د دولت د پلاوي درې غړو له قطره د یک شنبه پورز په آنلاین خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل طالب پلاوي د سولې د هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریسته منتظر دی او تر اوسه د خبرو میز ته نه دی ناست. د افغان مرکچي پلاوي غړی رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو څرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملي اقداماتو سره توپیر لري.
زموږ برداشت دا دی چې د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولې حل په اړه یې کوي له عملي اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی چې طالبان هغه ډول چې ژمنه یې کړې وه له دې دوه ګولي چلند لاس واخلي.
ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د وروستیو څرګندونو په اړه چې د موقت حکومت په اړه یې په مسکاو کې کړې وې وویل دا ډول څرګندونې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مرکشي پلاوي د غغړۍ زیاتوي طالبان کولای سي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې د خبرو په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي بله غړي شریف زرمتی په ځانګړې توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبون نه یې وایي چې ولسمشر دې سندې یا استعفا شي په هیڅ ډول موږ او زموږ خلکو ته د منلو نه دي. خلکو ولسمشر ته رایې ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې له لوري یو کمیسون ته دنده سپارل سوي چې د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره له لیدو کتو وروسته د سولې په اړه یوه طرحه چمتو کړي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل اوس لیدل کېږي چې دواړو خواو ته واک لومړیتوب لري.
دغه خوا دې ته کار کوي چې څه ډول په واک کې پاتې شي او اوس مشخصه شوه چې طالبان هم افغانستان کې واک ته د ځان رسولو په هڅه کې دي.
ښاغلی رحماني زیاتوي د ولسي جرګې د سولې کمیسون باید نیغ په نیغه د سولې په اړه بدلونونه او تحولات له نږدې وڅاري. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دغې ډلې پلاوي د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلي نعیم لیکلي په دغو کتنو کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوهې د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه سوي دي.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یو بل راپور ته. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ نن لاریون وکړ او د جمهوریت پر ساتنه یې ټینګار وکړ. دوی دا مظاهره داسې مهال کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانگزی په مسکو کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید اوسنۍ ولسمشر له دندې لرې شي. نور په دې راپور کې
جمهوریت نقصه کرخا دا په یو غږ په وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
دا د هغو لسګونو ځوانانو غږ دی چې نن په جلال آباد ښار کې د افغانستان اوسنی نظام په ملاتړ راټول شوي وو. وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوي و مشر عباس تانگزی د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې نن په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپل نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامسته شوی چې د دوی لپاره د سری کرخي حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام رنګي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلې او نه غواړو چې
دوی هم دا شان د سیمه ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښ د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړلی کولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنۍ او جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کڼواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر خېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسنی نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او لټولو خلکو د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغلارینوالو لډلې سایری ویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنگونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنگ ودرول شي.
دی چې جنگ کې به دی جنگ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي. د ځوانانو دی مړ کو دی کم خیر لیدلې ده چا ام نظام ام دل هغه طالب مونږه ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مای بین لري ټول کوم دی لري یتیمان لري بس کینو.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي، مونږه خلاف یو او موږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو هغه سوجیش په موږ باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګند د ونې ندی کړي، خو لتیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
و مو ریدل چې په جلال آباد کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ مظاهره کړې. په بلخ کې هم مظاهره شوې خو موضوع یې بل ده. په بلخ کې ترکمنانو د اختطافچانو له منګولو دی ونه کلن برمته شوی ماشوم د خلاصون لپاره احتجاج وکړ. اعتراض کوونکو د بلخ د والی دفتر مخې ته احتجاجي غونډه ترسره کړه او له حکومت څخه یې د برمته شوی عبدالرؤف چې درې میاشتې مخکې له مزار شریف ښار څخه د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
په بلخ کې ترکمنانو د تحسن د خیمه په 15 مورز نن یک شنبه یو ځل بیا د یو نه کلن برمته شوی ماشوم د خلاصېدو لپاره د بلخ والی دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دغه احتجاج یو تنظیم کوونکی محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له 15 راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د اختطاف شوي عبدالرؤف د قضیې د څېړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر دمه په دغه قضیه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. معترضان وایي چې حکومت ته یوه بل اونۍ هم وخت ورکوي چې نه کلن عبدالرؤف د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړي او په غیر صورت کې به په نه شمالي ولایتونو کې پراخ لاریونونه ترسره کړي. محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 15 ورځې تیرې سوي خو هیڅ هم نه دی معلوم سوي. موږ د معاون صاحب د حسنینیت په خاطر یوه بله اونۍ هم وخت ورکوو او په غیر صورت کې به په هر یو ولایت کې لاریونونه ترسره کوو.
په همدې حال کې د بلخ والي محمد فرهاد عظیمي نن یکشنبه رسنیو ته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دغه برمته شوي ماشوم د خوشي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. ده وویل چې انسان تښتونکي یو پیاوړی ټیم لري او تر دمه د هغوی د موقعیت د تثبیت لپاره کابو شل عملیات بې پایلې ختم شوي دي. ده زیاته کړه
برمته کوونکي یو پیاوړی ټیم لري او زموږ ډیر عملیات بې پایلې ختم شوي. متاسفانه چې د حکومت په لوړو پوستونو کې به هم داسې کسان وي چې له عملیاتو دوی ته خبر ورکوي خو زموږ هڅې ګړندۍ دي.
د بلخ والي وویل چې دا عملیات د دولت تر کنټرول لاندې سیمو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو کې ترسره شوي. هغه وایي چې د دغه برمته شوي نه کلن ترکمن ماشوم د خطاف په تور ځینې دولتي مامورین هم تر پوښتنو او ګډویګونو لاندې راوستل شوي دي. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې تر دمه د عبدالرؤف د برمته کېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور له شلو زیات کسان نیول شوي او په زندان کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم ورزو د میدان وردګو پیښته د میدان وردګ ولایت به سود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوی پلاوی سفر زندېدلې. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله زندېدلې او کله چې هوا خشوه پلاوی به سیمې ته ورشي. دغه شورا منلې چې د بیسودو په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ومنله چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه موضوع چې د سیمې اوسیدونکي هم پرې اندېښنه ښیي. د دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې اعلامیه له 2 دقیقو وروسته بیرته لرې کړه. په اعلامیه کې دا یادونه هم شوې وه چې د دې پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر هم د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی دی. خو پکې راغلي وو چې د هوا په ښه کېدو سره به یاد ولایت ته ولاړ شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د ګمارل شوي پلاوي مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبادالله عباد ته سپارل شوي او نور پلاوي کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معینت رئیس ارکان د میدان وردګو د ولایتي شورا درې غړي او یو شمېر نور قومي مخور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ملکیانو ته د مرجوبلې مسؤلیت د پور اړوان پر غیر مسؤول وسلواله واچو او زیاته کړه امنیتی ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلواله پر ډزې وکړي او ملکیانو ته مرګ ژوبل واړول. د کورنیو چارو وزارت وای په دې پیښه کې و امنیتی سرتیری او 15 ملکیان ټپیان شوی او 9 تن غیر مسؤول وسلواله وژل شوی دي. خو په پیښه کې ټپیان او لیپور ته نږدې کسان دا خبره نه مني. جواد چې په دې پیښه کې ټپی شوی او د بامیان روختون ته لیکدول شوی ازادي رادیو ته وویل
مردم خاطر تظاهر درفته کمندنه
موږ لاریون کوون کو د دې لپاره ګډون کړی او چې ویل کېده حکومت غواړي علي پور ونیسي. په خپل ما علي پور په سیمه کې ونه لید او نه هم وسلوال وو. د ملکیانو سره هم وسلې نه وي. حکومت پر خلکو ډزې کولې
ملکی فایر مقدم
خو ویل کېږي په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق وایي له نختی وروسته افغان ځواکونو وضعیت کابو کړی.
لله الحمد اوس د فعلاً دپاره اوزا په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
په ولسي جرګه کې د میدان وردګ استازي محمد مهدي راسخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سیمې وضعیت نورمال وباله خو زیاته کړه چې لا هم څلوېښت ملکیان امنیتي ځواکونو ګروګان نیولي.
هغو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه دي خلک تګ راتګ نه کوي. همدا ډول نږدې څلوېښت تنه ملکیان له امنیتي ځواکونو سره یرغمل دي.
د کورنیو چارو وزارت بیا د ملکیانو د نیونې په اړه څه نه وایي خو د میدان وردګ والي سیمې ته د قوې د لیږد موخه د نویو امنیه قمندانانو معرفي او د امنیتي ځواکونو لپاره د تجهیزاتو لیږل بولي. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي. خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغني علي پور چې په قمندان شمشیر مشهور دی په 2018 کال کې ونیو. خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په مزګورتوب د یو تضمین له اخیستو وروسته هغه مهال خوشی شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د راپورونو له مخې په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو لپاره د نننیو پراخو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیول شوي دي. د ناوالنی پلویانو نن ورځ د مسکو او نورو سترو ښارونو په ګډون په څه باندې 140 ښارونو او ښارګوټو کې مظاهرې کړي چې پر مهال یې دغه سلګونه کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې نوریاس نوري اوروي.
په روسیه کې په دغو مظاهرو کې چې د دوهم یکشنبې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ملاتړ او له توقیفه د هغه د خوشي کېدو لپاره ترسره کېږي له 2000 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو په زور واټونو کې هغه خلک نیول او موټرو ته پورته کول چې نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د پراخو مظاهرو لپاره راټول شوي وو. د روسیې لپاره د ازادي راډیو د کرنټ ټایم خبرونه چې په دواړو خارونو کې د مظاهرو صحنې په ژوندۍ بڼه خپرولې پکې ښکاری دي چې پولیس د مظاهره کوونکو له ډلې خلک راباسي او موټرو ته پورته کوي. د راپورونو له مخې په موسکو کې د ناوالنی د میرمنې په ګډون له 1540 زیات اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په موسکو کې پلان شوي مظاهرې وروسته تر دې په ځنډ ترسره شوې چې د دې ښار د ترانسپورټي شبکو فعالیت ودرول شو. په سان پیټرزبورګ کې په یوه صحنه کې لیدل کېږي چې یو پولیس د ازادي راډیو د خبر ریال چې له هغه دی یوه مظاهره کوونکي د نیولو د علت په اړه پوښتنه کوي مخې ته ډنډه نیسي. په دې ښار کې هم له 240 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. دغه راز د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د سړې هوا او په ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو د پراخ حضور سره سره خلک واټونو ته راووتل او مظاهرې پیل کړې. د OVD انفو ویب پاڼې له مخې د لرې ختیځ په ولادیواستوک ښار کې 140 او په کراسنایارسک کې 190 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي او دغه راز په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د یو شمېر خبریالانو په ګډون د لسګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه ویب پاڼه چې په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت او سیاسي ځپنه څاري او یو خپلواکه رسنۍ ده، تر اوسه په نننیو مظاهرو کې د ټول ټال نږدې 2300 مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکوي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نوویچوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ هم د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې.
له روسیې به ورشو فلسطین ته. دغلته یو نقاش داسې کافي جوړه کړې چې دیوالونه یې لکه د ونې ښاخونه ورباندې غځېدلي. دغه نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت تجربه کړي. نور د ملالۍ بشیر په راپور کې.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول ده دي زي پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډیر پزل پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زمونږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافي په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
لدې سره د دغه خبری مجلې مسائل پای ته ورسېده. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.